وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامنی لا هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پایل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخې چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیر نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 1000 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 8342 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4224 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي دي او څه باندې 1,60,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم لسګونه زره کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلي سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولند او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولند په جنوب ختیز ژیشوف سیمه کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن پر ټویټر ولیکل چې د اوکراین ولسمشر خپل پولندي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسو. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې د دې سوال د موندلو لټه کوي چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. دا پوښتنه وروسته تر دې مطرح شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخ خپل ملت په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحده ایالاتونو د سنا غړي لنډسي ګراهام په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو شغلی ګراهام ادهم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بلورته په سیمه کې د چهارشنبه پر افغانستان داسې یاد شو چې ماسکاو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم د استازو کوربه توپ وکړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوې. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه ل 2018 کال راهیسې روانې دي. په دې غونډه کې چې د چاشنبه پر ورځ وشوه د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هر کله کوم چې پرې خبرونه کرا سره دی او برخه یې اخیستې ده. سیدی صاحب، که تاسو تراشم، تاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاد نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامه لري افغانستان نشي لرې استله، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د خدد بایدن په خبرو کې شل د پی پاتې دلاو کله په افغانستان کې کوم ستر لاست راوړنه نو ذکر کوم د دې په دیشه ته په کوم توافقات رسیدلی چې دا خبره یاد نه کو کیا د کوز فکر کوم په دې باندې چې رسیدلی چې دلته به نه یاد او په دې چې دلته د عظمت د امریکا او خودل شی او موافقت نو د دوه خو توافق او په داسې شیانو کې چې هغه ته اختلاف په یاد او لحظه په شد په باندې نشي جګر لا شاید په دې کې بعض اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي زه فکر نه کوم چې څوک دې افغانستان دی دا وستل او شی او نړۍ با د افغانستان مسائل ته توجه کول د خپل امنیت د خپل منافع د لپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوي، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څنګه، آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا په خوچ به موکل په ازادي رډو کې، ازادي رډو هر ورځ نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي، چې کله به مو چاپی خبرونو تکتنه کولی، خامخبه په بریتانیي ورسپانو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخصل کېده، خو نن سبا ډیره کم شوې ده. څنګه
دا سر مقاله یو زیاده نور مطالب هم تمام په یو ځای کې دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالې را پیدا شوې دي، د ګازو او د فیول مصارف د چند شوې دي، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسېږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کړي تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغه مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو راتګ نه راغلی وم، د هغې اسکان او ځای په ځای کولو دا مسایل مطمئناً کله چې د اوکراین کشاله په اصطلاح راپیل شوه او د هغه ځای نه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو ځای په ځای کول لږ ذره په تعویق وغورځېدل، مطمئناً تاثیر لري. اما له یاد نه شي ویستلی په دې چې د نړۍ د مشکلاتو یو جز ده. هغه څه چې ټولی بلر په خپل وخت کې د انګلستان صدر اعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې هم د لندن په ښار کې امنیت ده، دا څوک په خپل انتخاب نشي جدا کولی، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هغه څه چې ولیدل شو اګنور یا
ډاکټر حسن ته باور شو. شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او کنه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او ښه چارې ټولو اوریدونکو ته. سرول دی چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شو کنه، بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب ګرمۍ سره تعقیبوي، او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه، د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري. او
حسن صاحب او بخشي دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو، تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کړي او په دې باندې خبرې وشوي چې له افغانستان نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي، دا په خپل یو ډول د افغانستان د هیرولو معنی نه ورکوي؟
نه، برعکس، زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په وس کې هم د نورو لپاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډې جوړې کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي، بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د ډاډ منتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي، کانفرنسونه جوړوي، غونډې جوړوي، او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې څرګندونه او روښانتیا ورکوي. لدی کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د چاهر شوه نه دی. وو یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترن لوبه د حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواښيږي او خطرات او ترجمه کوي چې آسان تر کول شي. دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکای لخوان او په اروپا کې افغانستان مسله یو څه سره شوې ده، لته دا دی چې د هغو ډیره پاملرنه اوکراین ته ده او اوکراین کې د روسي سره مخامخ لاس ګریوان دي.
نو حسن صاحب بخشی کده اوکراین مسئله، نو اوکراین ته خو روسیا عملا په جنگ کې ده، نو روسیا باید ډیره اوکراین ته متوجه وي.
ما عرض وکړ چې روسیا په غیر له دې چې په اوکراین کې خپل زیات د پاملرنه لري او غواړي چې هلته ماته ونخري، د په نورو امکاناتو باندې هم چې ممکن غربیان د دوی ګټي چیلنج کی او دوی ته وګواښيږي په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر را نږدې شي. له دې کبله د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې لاغه خونه ډاډمن اوسي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ننګل صاحب هم خبرونه کړې سره یو ځای شو. ننګل صاحب شرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکې سیدی صاحب سره شریکه کړه، دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپل خپل کلنۍ وینا کې چې ملته کوله، لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ورغښته و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. آیا دا یو سیمبولیک بلنه و چې د دوی افغانستان هیر نه دی او کنه؟ ستاسو تحلیل.
سلام تاسو ته درنو ملمنو ته د خبرونه لیدونکو ته. زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شل کلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و. ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي. سیاستوال عموما د خپل بریا او خبرې کوي په دغه مهمو ویناو کې، مهمو مناسباتو کې، او د خپل ناکامۍ په اړه باندې هیڅ کله یو سیاستوال به ولسمشر بیا یادونه نه کوي. افغانستان د متحده ایالاتو د پاره یو ناکام باپو په تیرو شلو کالو کې وای نه شو کولای چې هلته هغه څه چې په دوی غوښتل پلې کې هم دغه سید افغانستان د خلکو کومارم غوښتنې چې وي، کومې تقاضا وي چې وي، هغه هم پایداره پاتې نسوي. د تروریزم په خلاف جګړه هم چې هغه هم بریالی نه و. تاسو ولیدل تروریزم بیرته حاکم شو، افراطیت له افغانستان کډه ونه کړه او بیا د نړیوالو ترګرو په مرکز باندې بدل شو. لوی وجه ماته دا ښکاري پات شو د یو سفیر بلل شخصی روابط دي تاسو ګوري په بارنیو هیوادونو کې اکثرا خلک د خپل شخصی روابطو په اساس بریزینی زینو ته لار بومي هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی ده او هغه د افغانستان په نمائندګۍ باندې یو څه برخورد دغه شوی زما دا باور نه دی البته شخصی روابط کې دلای سي ډیر خلک کافی خيار وی او خپل شخصی روابطونو په استفاده باندې زینو زینو ته مهم زینو ته ځان نسبی او بیا د سې خې چې ګویا د افغانستان په نمائندګۍ بلل شو
مانه دا نن کله سب سیدی سب ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن سبا اشاره ورته وکړه د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سوري خړولې ده او کنه
او یقیني ده او سلام معزز نوی ملت هم وړاندې کوم ننګل سره او یقیني ده او چې سوري غزولې ده د ستاسو د مخکېني سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه متاسفانه دلته د ګټې او د منافع او د مصالحو خبرې دي د توماس ویس سفر بهر ته چې عنوان وګوري د امریکای د ګټې د ساتلو د پاره دا سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هغه څه چې دیوډ کمرون یا نور په دا کومه پته خبر نه دی چې د خپل ګټې لټي او په
سیدی سبو بخشي سیدی سبو بخشي تل دا خبره کیږي چې فلانه د خپل ګټو له خاطر دا کار کوي طبي خبره ده حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدس شانو کې هم اندغشت دي دغه انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري پاته دا شول چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټه پکې مطرح کیږي څنګه هم لسنه ده
دا په هیڅ صورت د سیاست الوباده دا په هیڅ صورت منفي خبره نه ده اما منفي مثلا یو دا اپورتونستي هم نه ده چې موږ تل ګټه په نظر کې اسا اولګت ورکو اما دیو وطن خواه دیو خادم او دیو خیر خواه گتی دو وطن گتی دی دیو با پرنسی پا گتی دادی چه خپل گتی دو بلچا پا نابودی که و نلتوی دا ها خبره دی چه باید پا اصطلاع تقبیشی دا چه امریکا خپل سر وویست او دا افغانستان خلک معامله کرد دا ها بدی دا اما دا چې امریکا خپل سرباز ساتي خپل ګټ ساتي او هر څه کوي د کی کوم مشکل نشته دا طبیعي خبر ده اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټ د بل چا په بربادي کې ولټوي او ورته د پامونه کې او اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول د په کولاند کې دا شی چې موږ ته اذر راکړي
حسن صاحب د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کرا شو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی یعنی ساس په نظر روسان د افغانستان قضیه ته په سترګه ګوري یعنی ډیر اندیشنه ورته لري چې له دې ځایه منځنۍ اسیا ته تر هغه رخنونه کې او کنه د دې شاته بل خبره ده
بالکل انداز ده دوی په افغانستان کې هغه چې طالبان یې وایي د طالبانو خبره په یو خبره ده یوې پاته ده خبره مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان یې وایي لکه طالبان خو دا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناټو او دوی ماتي کړی دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي ولی داسې نه ده دوی په هر څه باندې حاکم نه دي او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنګیالیانو څخه نیول شوي دي هغه داسې وسلې وې چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوي وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وې معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوا کوي حاکمیت نه لري او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په کار باندې خرڅیږي او ترلستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي په پټه یا په کار باندې مرکزی اسیا ته لار پیدا کړي او دغه سکانه به وکی لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او د نورو کارونو کې ستر ویجاړ رامنځته
البته په الماتا کې یو ډول سولې سیاحت هم وی ورسره او ستاسو تر دې خبرې پورې چې په افغانستان کې ډېری وسلې وي، د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خو چې دوی افغان ځواکونو ته کومې وسلې ورکړې دي، هغه د سباندې 30 میلیارډ ډالر په ارزښت او امریکا مخکې هم دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ارزښت وسلې طالبان سره له دوی نه پاتې شوې دي. ننګیال صاحب، که تاسو تراشم څه فکر کوئ چې په دغه حالت کې چې روسیه د افغانستان نه اندیشنه لري لکه څنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاری په ظاهر خو چې امریکا ډیر اندیشنه نه لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یو تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وضعیت ډیر تغییر کړی دی. شل کاله مخکې تهدید متحده ایالاتو ته، او په 2022 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي هغه هوم لینډ سیکیورټی، چې یعنی د دوی کورنی امنیت ته تهدید مواجه کول. دا تهدید نسبتا د 2001 کال د پاره او 2022 کال کې شاید بالقوه هغه څه تهدید نه اوسیږي. سیستمونو ډیره پراختیا کړې ده، ټیکنالوژي ډیره وده کړې ده، دښمن شاید په اسانۍ ونه شي کولای د امریکا کورنی امنیت ته ګواښ پیښ کړي. ځکه تاسو ګورئ بېخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانه کې موږ اوسېږو، آرټیفیشل انټیلیجنس د ډېر یو څوک دوی کولای شي تهدید شناسایي کړي. یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه د دښمن سره اړیکه لري، نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنۍ امنیت ته په هغه کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو لپاره په افغانستان کې بریا چې ده، دا د افراطیت بریاوا دا په لویه کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې ګواښلی سي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلیږي، هلته روسیا چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري وکړه، او په افغانستان کې تاسو ګورئ پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف شو. یو دم هغه پریکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان په خپلو وطن وکړه او په افغانستان کې څه رقم وضعیت حاکم شو، فقر، بیچارهګي په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغه سي عادلانه پریکړه نه وای کړې، شاید دا وضعیت نه وای راغلی. نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو له وجوهات له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفي شو. دا په خپل ذات کې د دوه ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې تشل کاله میلیارډونو ډالر ولګوي او په اخر ورځ چې راوځي دا غزه د ولس اکثریت چې دی تاته په بده ګوري او تا فکر کوي چې تا دوکا ور سره وکړه. نو دا دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسي، یو غواړي چې بیرته خپل نفوذ احیا کړی سي. کټ مټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان باندې موضوع کې د یوکرين د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جهه هم ورته پرانیزي. روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټول توجه په یوکرين باندې ده، غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی د انرژي کې دي سناسه تقسیم کړی سي، اولته د دوی فوکس لګاوي خواته هم وړوي. تقابل روان ده د لوی قوتونو ترمنځ او دغه لوبي دي دوی د یو بل سره کوي. خو په مجموع کې مهمه دا ده چې افغانستان افغانان څنګه څه کوي، په افغانستان کې حاکمان څه دي، هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مخ روانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معاملې کیږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا، او په نهایت کې به د لویو قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي، او کنه دای کولای شي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي او د افغانستان خلک چې د نور په سوره کې ژوند وکړي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمې له هیوادونو سره تړلې ده لکه څنګه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړله، په یو ډول باندې یعنی د سیمې ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسنی افغانستان روابط له پاکستان سره ډیر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازینی هیواد دی چې ډیر حیاتانې تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته تللی دي. لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی او په سیاسي بې ثباتۍ په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت به ورسره بې ثبات نه شي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. د طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې به سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شو، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تا تمام راټول شي وو چې سیستم رنګ کله چې دلته هر څه شروع کړو نو څه چې بیرته لاړل کومه اصلي به ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسي روابط په روسي کې ډیر حسنه شوي دي، یعنی له تیرو څو کلونو را پدې خو څنګه په ماسکو کې سیاسيون سوي، څنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډیر زیاته دغه نه ده مطرح نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرح ده، او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د ځان ملګری کی، او په دې کې د هغوی خیال هم وساتي. پاکستان خپل یو ډیره فعال ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چلا د پخوانی شوروي په د پوځونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکاو، او په دې باندې روسیا پیږي چې هغه په پخوانی وخت کې د دوی د ماتې علت اصلي دا و چې پاکستان د خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر وروسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېرې ښې اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یوازنی هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبي د پښې ښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پښې ښودلې شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له د ګټو او منافع ول د غیر وزي د ساحې څخه ووزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوذ په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی په نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي ډیپلوماټیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونه لوي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. سیدی صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د روسي خبره. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چین ایزه کېدل د وخت سوال دی، دا یو خبره. دومه خبره، د پاکستانی استابلیشمنت او د افغاني طالبانو رابطه مقطعي د منفعت پر بنیاد رابطه وه. دا غي هدف و چې په افغانستان کې نظام، سیستم، پروژې، د اوبو پروژې، د برق پروژې او هر څه لاندې کړي. دې ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستاني استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستانی استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکی اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او د مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره دا نشي کېدلی. د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال دا علائم موږ ګورو. خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نو ویل شي ځنې په خبر کې تناقض کوي، اما واقعیت د خبرې دا دی چې سیاست طالبا کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان کې نږدې چې په خو ودریږي او طالبانو ته دا فرصت دی.
مننه سیدی صاحب. ننګیال صاحب، مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي. روسیه کې داسې راپورونه لرو چې په جنوب برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو ځل مثال زه تاسو ته درکم، په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 15 میلیونه ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همدارس د پاکستان تیر ورځ په لکه مروت کې څو پاکستانی پوځانو عملیات کړی وو. د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې 12 تحریک طالبان پاکستان غړي وژلې دي او د غوی له جیبونو نه افغانۍ راوتلې دي. څه فکر کوئ چې د پاکستان او د طالبانو روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه ستراتیژیک روابط اسکلم په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابيږي. طالبان شل کال د بادار او د غلام اړیکه پات سوي دا او شل کال ته پات سوي دي. پاکستان ډیر خپويږي طالبان څوک دي. طالبانو پالس ور معلوم دي. طالبانو روان دوی ډیر خپيږي. دا کوئی کورنۍ اوس همال ته دي. کابینه ټوله کورنۍ یالته اوسيږي. دا فلن ټول حکومت هلته د اسار مقام تاسو ګوري د دوه تفریح چوي د جمعې او د پنځم په ورځ د افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسو بدا وسم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي. یعنی هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. تاسو وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسائلو باندې خراب شي. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپل ناکامۍ خپل بې کفایتي کولای شي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سی الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 15 میلیونه ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خوانه حتی د تذکيري سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسو ګورئ به د 6000 افغاني سره مسافر قتل کیږي هغه ناغه اخیستل کیږي. په دومره بندیزونو سره سره او د دوی هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک د هغو برخورد تاسو معلوم دی هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کړي. یوازې د خپلې بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او دوی کې پوز فوق العاده فاسد دی. سیاستوال فوق العاده فاسد دي او د دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نورو واچوي. دا موضوع کېدلی سي خو د
سیاوتنخ کاری چې په یادادي د طالبانو نه ګل صاحب همدغه اصطلاح چې تاسو وکړه ولدا فرزن تورز مخ کې امیر خان متقی یاد کړل چې واوري دبل په بام باندې اچي په پاکستان نو
بله بله امیر خان متقی زکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو او سیاستوال په پاکستان کې خپل د پاوز رقیب دی. د پاوز ته نه وای د سیاستوال ته وای او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پاوز رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډیره ساده خبره واجه د خپل استراتیژیک پارتنر د پاکستان د پاوز رقیب چې دی هغه ته ګوته ونیسي. دا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا ځکه دا پاوز هم دغه خبره ده. پاوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقین د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوتري
ما نه 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 ګل صاحب
دا حیرانون کی خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه واسه دا چې خرابیدون کې دي بلکې کاملا مدیریت شوی دی. افغانستان کاملا د پاکستان په خوانه مدیریت ده. د سې کوم څه نخ کاری چې تاسو ګورئ نو یې پریکړې چې کیږي د طالبانو مشران خپل خبری کانفرنسونو ته راځي تاسو سره مرکه کوي وايي موږ نه پوهیږو دا پریکړه څوک کوي. وزیران هم شکایت کوي چې د نجونو ښوونځي چا بند کړي دوی نه پوهیږي ولې بند کړي په علت نه پوهیږي. یو څوک چې په واکې عملا په کابل کې ناست وي د افغانستان د حاکمیت دعوه لري هغه ولې نه پوهیږي چې د مملکت کې د حاکمیت لاندې ښوونځي چا بند کړي دلیل چې شې د پریکړه چا کړي. دا دغه عمر غنګستیا چې موجوده ده معلومه خبره د پرتی تر شابل حکومت
نه 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 ګل صاحب اې دې لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوال افغانستان هیر کړی دی کنه دی هیر کړی د ننګل صاحب په وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. کچرته د ایران مسلې تر شو سیدی صاحب ستاسو نظر کا پلان دو واخلم د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانی او طالبان ته چې په لومړی دوره کې په کابل کې واکمنانو ډیر حسنه دی او ډیر ښه روابط لري ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري چې په هغه مواردو کې د چزور نه رسیږي او نو معامله وکړي. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په لړ کې دا تحلیل پر بنیاد باندې کوم علایق ولري. اما په دې خاطر باندې چې شل د پاکستان د چا سره مخالفت کې قرار ورنکي یا دا ول لوبه کوي او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه تر کومه حد پورې مخته وړل شي دا هغه شی دی چې زمان به وخی. اما زه د هغه چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان د رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مخته وړي، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بل دا چې د دې مخالفین تقویت کوي. په دې خاطر باندې ایران په ټول تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خود
سره.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ اسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکیچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څرنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره ګاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډیر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغه سه خرابون کی نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغه سي نه دي. یو څه په خپل ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټه دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شونونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند او بنگلاديش او حتی د اندونیزیا پورې د دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لار افغانستان ده. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د ځینې کلتوري راشدار په شمول داسې مسائل دي چې ازبکستان هم دې ته لیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم د ټاپي پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچي او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحده پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې ده او همدارنګه روسیا هم د دغه سي پروژې ډېر ملاتړ کوونکی هیواد ده. لته کبل دوی احتیاط کوي، یعنی کوم د سیت څخه نوې پیدا شوی چې هغه دغه روابط کړي چې څنګه هغه به وي، مګر په لوی کې دوی غواړي چې خپل دغه هدفونو ته ورسیږي. نور که زما په فکر باندې دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم ازبک توکم خلکو به ډیر غوښتل چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو پر وړاندې یو رقم ته مقاومت جوړ کی. یاد مثال په تور د احمد مسعود په شمول باندې ځنی خلکو به دام غوښتل چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې ولوي جبهه جوړ شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حد پورې ورسره حسنه وي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډېر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ په ژاړو چلته نجونې د زده کړو نه محرومي دي، ښځې له کار نه محرومي دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللي دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور. دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډېر.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د دې خطر چې دا بحث راغونډ کاوه بیرته لغدې اصلي مسلې یو څه ډیر لري لاړ نشو چې افغانستان نړیوالو هیر کړی دی او کنډه هیر کړی. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک ویني په دې کې چې یو مخ په افغانستان هیر نه شي؟
که چېرته په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکی نړۍ خبر اغوا کې نه دي او خپل خبره باندې عاشق وي مطمئنا نړیوال ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر شکرواله یا امکړی شي. په دې خاطر باندې زه مخکې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زه مخکې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زه مخکې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولای شي د پاکستان د لومو نظام خلاص کی، څومره کولای شي د تمامت خواهی د لومو نظام خلاص کی، څنګه کولای شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدی د تعمیق او په تمامو دې ارسو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا مونږه دې ته وادارای چې تعمق وکړو. هغه څوک چې په چارو مویسلا حاکم دي هغه په خپل نظریاتو او تمامت خواهی کې سجدي نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي، چلته نجونې مکتب ته ځي او کنه ځي، څه فکر کوي که دغه وضعیت همدغه سي دوام وکړي د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي او کنه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره روابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی، ځکه په افغانستان کې یوازې دغه ستونزه نه ده چې التنجونی مکتب ته نه ځي یا مثلا څوک مظاهره کولای نشي یا څوک په تلویزیون کې آزاد خبرې کولای نشي، هلته ستونزې د ژورې دي او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په طور دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېدی د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چا ته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه همدغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي او دوی نشي کولای دغه څه په مقابل کې بے تفاوته پاتې شي. بل اخره به یو ځای تر رسیدي او بچې هر څومره مثلا د تودوخه درجه نوي وي، 15 نوي وي، 8 نوي وي، نه توشيږي خو که سره تور رسیدي یو دغه خټيږي او هغه خټ کېدل مخه به هیڅوک هم نشي نیول. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغه یو ځای تر رسیدي چې بیا بنړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي لپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربيان یا شرقيان، او لداغه یو خطر څخه او غوښت څخه بازار خلاصې چې په یو شکل د اشکال په افغانستان کې پیدا کیږي او هغه پیدا کېدل به حتمی و بهانه غواړي او دغه بهانه کې بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي. کېدای شي چې د چا اسکر تلان نشي او په دغه ډول به تفاوتې کې تر پای ژوند نشي کېدای.
مننه حسن صاحب. ننګل صاحب، تاسو څه فکر کوي چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوي چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیر کړي او شاب ورواړي او لکه څنګه چې پوځیان وایستل او بیا به همدغه رقم په سپریشتي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شی دی، سیاست خبره او وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساتونو کې بدلیدلای شي. زما معلومات دغه دي، دغه فعلا هم په افغانستان کې طالبانو خپل باور د لاس ورکړی دی، خپل ژمنو په خلاف کارونه وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټول دنیا په وړاندې په دوه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنه وي. دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترلاسه په خو لاندې کوي. همدغه سي په افغانستان کې دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي او د سولې د لارې نه او تفاهم د لارې نه په افغانستان کې واک ترسیږي. نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پاره کیږي، دا غسی او دوی نه وغوښتي، نه یو ویلي دا چې دوی دغه ژمنو په خلاف کار وکړ او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوی دی. طالبانو سره د تعامل لپاره زړه ښه کول
ننګیال صاحب وبخښي. نړیوال به څه وکړي، یعنی نړیوال څه کولای شي ساس په باور؟
ګوره د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ په کور دننه موږ دې ته زمينه مساعده کړې ده چې نړۍ په افغانستان کې مداخله وکړي. کاغذ د پرنګي خلکو د شاه شجاع راتګ په هغه بڼه باندې او دا غو سره څو برخورد شو او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په هغه بڼه راسي او کاغذ د افغانستان کې د داوود خان د حکومت په خلاف انځینی افراد لاړل او هغه پاکستان کې حمایت ول او بیا په افغانستان ته راغلل او روسانو څنګه مداخله وکړه. دغه شین تاسو وګورئ بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده یې تزای کړی و یعنی مونږ په کور دننه ډیر د سیموارید زمينه دي د مساعده کړی چې نړۍ مجبور شوی او قوت مجبور شوی افغانستان کې مداخله وکړي. فکر کوم طالبان بیا په ماغلا روان دي. دوی په کور دننه دومره سختي شروع کړي چې دوی دې ته زمينه مساعده کړي د چې یو څوک دی بیا یو قوت لزان سره واخلي لېونه یو خوانه افغانستان ته دلال شي په افغانستان کې طالبانو خلاف جګړه پیل کړي. دا پخپل ذات کې دا خېج دی د طالبانو حکومت خو یو بقان شي کولای بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي یو پیښه کیږي.
ننګیال صاحب او بخشي مثلا د ماسکاو د روانه اونۍ غونډه پیغه کې ټول ټینګار په دې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامنی رانشي. نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدای شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي لیکن د سیمې هیوادونه خدا نه غواړي.
د مسکو ویره بیل شي دا غوي د سیستي او غونډه راوخته چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړي د پوتین په وخت کې او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه د سیاسي او صدچې داعش به حمایت کړی شي. دنیا به داعش ډیر په لوی قوت تهدید باندې بدل کی او دوی د کمپاین وسی په افغانستان کې داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې هغه نه قرار کړي دوی پرسپشن دغه شي دا چې دا څومره سم دی څومره نه سم دی هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو نه په یو بڼه باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدونکي دی هیڅوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کی او داغو په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولای شي هغه طالبان دي. نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده کوم د سیمه ملګرتیا نه ده چې د زنه روي یاد مخلصانه یو څووسی کی چې دوی غواړي په افغانستان کې بلکې غواړي طالبان د خپل اجیر قوې په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان په خوندې وساتي. دا د بای طالبان هم در کې او دا د غو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب حمایت کوي او دا داعش په افغانستان کې قوی شو طالبان مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولای شي. دا هو پتیرو واتو کانو کې چې د افغانستان جمهوریت نظام په وخت کې هم طالبان که حمایت کول هم د غیوازنی لته درلوده غیدا درلوده چې فکر کوي چې ګویا دلته داعش راتلو کې دلته داعش تهدید چې مهارول شي هغه یوازې طالبان دي. نو هغه دا تشویش دا خو شاید په ځای ووسیږي خو په مجموع کې دا معنی نه لري چې افغانستان د نورو عواملو له امله ګډوډي.
مننه ننګیال صاحب د دې له خطر شته بحث راغوند کو دې ته راشو چې څنګه کېدې شي چې په افغانستان کې جګړه ونی شي او څنګه کېدې شي چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشر نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله لږ عملی سره د وخت د روسي حکومت موافق او د تهران حکومت موافق او د اسلام آباد هم موافقه لرله او چین هم مخالفت نه درلوده او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وي لیکن څرنګه کېدی شي او حلاره څه ده چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم او د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم. سیدی صاحب که تاسو نظر واخل
مننه. اوږد بحث دی په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو هغه توافق او کنسنسوس چې تاسو نه یادولې او خبره لاره امریکا دې په دې باندې پوښتنه چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت نیول شو اوس نشینیولې دلته د محل خو ځوکړي زه دلته د نوي اختراع توقع نه لرم. متاسفانه د دوه په دسولې ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان دی او جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق په اړه هم چیز یا بره چیز دروغ او خطر په عمل کې د ځان غټي او ساتلې دلته په یو اصول یو اصل باندې اتقا کول هغه د دې چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او د افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده. د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیمو ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپل خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي دته فاسیلیټي ورکړ شي دته امکان او توقع شي بل هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمام اقوام او د تمام خواو یو ایجنټان دا راځي او بیا په سلطي دا د هر لاره نه دي. خطاوې په طالب خوا کې دي، خطاوې په نړیواله ټولنه کې دي. د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي، او د هر لاره نه ده.
موږ
کوم بل اختراع نه غواړو، یو فرد یو رایه زمینه تعیین شي.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم وي او امنیت هم وي؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو حل، هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقه په فکر کې دی چې کوم یو په هیواد باندې حاکمه ده. په دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده، او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغسې روابط جوړ کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نورو نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړې وي. تر څو چې حاکمه کړۍ په خپل فکر کې داسې تغییر را نه ولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوسه پورې چې دوی دعوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی، او هیڅوک د اسلام د ړنګولو او د منځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي، او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي که نه. دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړۍ خپل ځان پیدا کړي او بلاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ دغه ملي ګټو دپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. په غیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرده باد، غرب هم مرده باد، اسلام زنده باد، مئی زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی، او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبد
امرغه نشو ته. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه څلوېټ ثانیه وخت لرو، که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي؟
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دو په لاس کې دی. دو څه کول غواړي؟ دو ایلاره وړي کوي نه وړي؟ په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی. جګړه په هغه ډول باندې نه ده، په که څه هم د طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي. د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته. همدا کابل، همدا افغانستان دې د خلکو کور وګرځول سي. دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، او ته بند چې کومې ملت کې 99 سلنه نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي، که نه
ګډوډي او هغه شی چې دی عاقبت دی. مننه ننګیال صاحب، له تاسو مننه کوم، له صلاح الدین سیدی څخه او له شیر حسن حسن څخه چې په دې خپرونه کې برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوچ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
Oh, oh, oh. زمائے دا بل چان بست زمائے مام چه حس کلم ہے نتے خنجر زما پزڑ کے تے نکڑے رز را باندے تو رش پان کرے پل میں اندانا خبال کرے پل میں اندانا خبال
رب دے تو رش پان کرے